دوستانو زمونږ دا یو سات خبرونه چې تر 9 بجو ده د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د روغ جوړې او سولې د پروسې په برخه کې به په نږدې راتلونکي کې د یو لوی پرمختګ شاهدان واوسي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د دې او نورو موضوعاتو جزئیات اورئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ځانګړو پولیسو وچل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او ټول افغانستان ویاړ وبله. د سولې ولسی حرکت وایي جرګګۍ به جوړ کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړی شي، او د اروپایي ټولنې لخوا په روسیې بندیزونه بیا تمدید شول. د افغانستان اجرایي رئیس د پولیسو د ځانګړي ځواک وشل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او افغانستان تلپاتې ویاړ وبله. عزیز الله کاروان چې په پکتیکا کې د پولیسو د ځانګړي ځواک د 01 قطعې قومندانو د سرطان په ومه نیټه په کابل کې د وسلوالو په برید کې وشل شو. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د پکتیکا په مرکز ښرنه کې په دې اړه وویل:
د شهید عزیز الله کاروان تاریخ د میړانې، غیرت، وطن پالنې، د خلکو سره د مینې او د قربانۍ او قهرمانۍ او اتلوالۍ تاریخ دی. دا به یو تلپاتې افتخار د پکتیکا خلکو ته وي او د افغانستان خلکو ته.
عزیز الله کاروان چې څو وارې له ځینو حملو روغ وتلی او د وسلوالو پر ضد ګڼ پوځي عملیات رهبري کول. په ولس جرګه کې د پکتیکا یو استازي نادر خان کټوازی د قومندان کاروان وژنه د افغانستان په ختیځ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې روانې مبارزې ته یو ضربه وبلله. طالبانو پر عزیز الله کاروان د شوي برید مسؤلیت منلی دی. د سولې ولسی حرکت غړي وایي داسې یوه جرګګۍ به جوړه کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به منځګړتوب کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ پر یوه جرګګۍ کار وکړ، جرګګۍ لپاره مخاکه جوړه کړه، جرګګۍ باندې به بله ناسته ولرو. دا جرګګۍ به د افغانستان په یو شمېر سیمو نه بلکې په ټولو سیمو کې فعالیت وکړي. د طالبانو او حکومت سیمو ته به ورځي، د هغوی ترمنځ به منځګړتوب کوي.
دا په داسې حال کې ده چې دغه حرکت پرون په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت مخ ته خپل پرلت د سفارت ته د یو پرانستې لیک په سپارلو سره پای ته ورسوه. په دې لیک کې د امریکا له ولس څخه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې د روانې جګړې د اوږدېدو په تړاو له خپل حکومت سره حساب کتاب وکړي. دغه حرکت وایي نن جمعه ماسپښین مهال د روسیې د سفارت مخ ته پرلت پیلوي. د دغه حرکت غړیو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د دفتر مخ ته هم پرلت یا تحسن کړو. د فاریاب ولایت لپاره نقیب الله فائق د نوي والی په توګه پرون رسمن معرفي شو. د محلي ارګانونو خپلواک اداري رئیس عبدالمتین بیک پرون په فاریاب کې د ښاغلي فائق د معرفي کېدو په غونډه کې ویل چې افغان حکومت به د امن په ټینګښت او پرمختیایي چارو کې د نوي والی د هڅو ملاتړ وکړي. فاریاب ته نوي والی په داسې حال کې معرفي کیږي چې د سه شنبه پر ورځ د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیت قومندان نظام الدین قیصاري نیول کېدل په مایمنه کې د مظاهرو او ناکرارۍ سبب شول. نظام الدین قیصاري د سی پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استاذ هم دی چې لوی څارنوالۍ ته اوس معرفي شوی دی. جمهوري ریاستوي قیصاري د خلکو تر شکایتونو وروسته ونیول شو. اروپایي ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمن د 2019 کال د جنوري تر 1.5 تمدید کړل. پر مسکو هغه بندیزونه په اصل کې په 2014 کال کې له خپل خاورې سره د کریمیا ټاپوزمې د لحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله لګول شوي وو. د دغو بندیزونو د تمدید موده پرون په داسې حال کې پای ته رسیدله. خو د اروپایي ټولنې رهبرانو تیره جمعه په بروکسل کې د یوې سرمشریزې پر مهال په یو خوله د دې بندیزونو له غځولو سره موافقه وکړه. دغه بندیزونه په لومړي ګام کې د روسیې د بانکداری سیستم او د انرژۍ سکتور په نښه کوي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې تر 300 او 300 زیات کسان د اوکراینی ځواکونو او روسي پلو بلتون پلو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي دي. د برتانیې د کورنیو چارو وزارت روسیه په بې باکانه او غیر عاطفي چلند تورن کړه. دغه وزارت له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د هغو حملو په اړه وضاحت ورکړي چې د اصابو فلجوونکي مواد پکې کارول شوي دي. تېره اونۍ د برتانیې دوه وګړي په هغو موادو مسموم کړه شول چې مخکې د روسیې په یو پخواني جاسوس او د هغه په لور کارول شوي وو. پر مسکو د فشار راوستلو لپاره دا تبصرې په داسې حال کې کېږي چې تېره شنبه انګلستان امسبري ښارګوټي کې یو سړی او یو نارینه په یو کور کې تر ناروغېدو وروسته په بد صحي وضعیت کې روغتون ته ولېږدول شول. دا ښار د سالسبوري په 11 کیلومتره کې پروت دی چې هلته بیا د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا په مارچ میاشت کې په ورته موادو مسموم کړی شوي وو. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې دفاع وکړه چې له مخې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. جان هانسمن ټینګار وکړ چې دا په مسکو پورې اړه لري چې له واشنگټن سره په اړیکو کې له نورې ترنګلتیا ډډه وکړي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر پرون له خبریالانو سره د یو تلیفوني کانفرنس کې ویل چې ولسمشر ټرمپ به اول له پوتین سره یو په یو وګوري، بیا به په پراخه غونډه کې برخه واخلي چې د دواړو لورو مخکښ سلاکاران به هم پکې حاضر وي. په پام کې ده چې دواړه مشران چې د امریکا او روسیې ولسمشران له نن څخه لس ورځې وروسته یعنی د جولای په 14 د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې له یو بل سره وګوري. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې علي شورا وی په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د سولې په برخه کې د لوی پرمختګ شاهدان اوسي. په اسلام آباد کې به د افغانستان سفیر وی چې د پاکستان او افغانستان خبرې اترې چې د سولې په اړه دي په دې ورسېو کې پرمختګ کړی دی.
مهم ترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي. زمونږ خبرې د پاکستان سره په دې ورسېو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وی نظام الدین قیصاری او درې نور سیمه ایز قومندانان تر نیول کېدو وروسته لوی څارنوالي ته معرفي شوي دي. په دې اړه په روانه خبرونه کې هم رپورټ اوریدل شي.
یقینا قیصاری هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی روی بعضی سوال هایی که در موردش وجود داره از او استفسار و پرسش به عمل خواهد آمد.
تر درې ورځې اوربن وروسته آیا په هلمند او نورو سیمو کې جګړې کمې شوې دي او کا شدت یې موندلی؟ په دې اړه په همدې خپرونه کې یو تفصیلي رپورټ درته اورو. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو او د یونیسف ځانګړې خپرونه او کورکلی اوریدلی شئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. د سولې علي شورا وی په نګدې راتلونکو کې بعد افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د لوی پرمختګ شاهدان وي. بلخوا د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وی له پاکستان سره د افغانستان د سولې په مسأله کې خبرو کافي پرمختګ کړی دی. د سعودي عربستان وی ورسپانې هم رپورت ورکړی چې راتلونکو اونۍ به په دې هیواد کې د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د دې موضوعاتو جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت ځینې سرچینې په داسې حال کې خوشبیني ښیي چې هم افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د خپل اعلان کړي اوربند د پای ته رسېدو اعلان کړی دی. ځینې افغان چارواکي وایي وروستي اوربند وښوده چې په افغانستان کې دایمي سولې ته هم امکانات برابر سوي دي. د سولې علي شورا منشي امین الدین مظفری د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ژر به خلک د سولې په برخه کې یو زیری واوري.
د سولې پروسه داسې پروسه ده چې ملي، سیمه ایز او نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. هیله من یو د همدغه ملاتړ په مرسته ډیر ژر ملت او خپلو خلکو ته ځینې زیری ولرو. په دې اړه له مخکې زمینه برابره شوې وه چې اوربند ورته اساسي زمینه برابره کړه. د افغانستان د روانې جګړې په اړه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه لیدلوري بدل شوي دي. د افغان ولس غوښتنه دا ده چې جنګ پای ته ورسیږي او سوله یې ځای ناستی شي.
د د افغانستان د سولې پر مسله د تیری وری یا حمل میاشتې پر ومه هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې بحث وسو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده. د غویي ثور پر 22مه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمان په یوه کنفرانس کې د افغانستان د سولې پر موضوع بحث ته کښېناستل. په عین حال کې ټاکل شوی چې په سعودي عربستان کې په یوه نړیوال کنفرانس کې دینی عالمان بیا پر دې موضوع په خپلو کې بحث او خبرې وکړي. د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې ریاض ډیلی راپور ورکړی چې دغه غونډه به راتلونکې سه شنبه او چهار شنبه وسی چې د نړۍ له بېلابېلو برخو به دینی عالمان پکې برخه واخلي. دوی به په کنفرانس کې د بحث پر مهال د ټوریزم ټولې بڼې وغندي او د پخلاینې پر لارو چارو به سلا مشوره وکړي. کله چې د افغانستان د جګړې یا هم سولې مسله یادېږي، افغان چارواکي وخت نا وخت د پاکستان نوم اخلي. ځینې چارواکي اوس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په مورد کې د پاکستان دریځ ډیر بدل شوی دی. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل،
مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دې ته چې په سولو کې ګډون وکړي. مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نسترګې نشو پټولی چې مهم رول لري. نو فلهاز از مونږه خبرې د پاکستان سره په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. په دې وخت کې چې لنډ مهالې اوربندۍ ته څوک حقیقي معنا ده چې علاقه مندې اوږد مهالې کې نشته، او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واورېدل شي، منطق به هم لري، هغه منطق باید واورېدل شي، مونږ به منطق لرو، هغه باید هغه واوري. زما امیدواري دا ده چې په اورېدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به مونږ وکولی شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په ډاګ درته ورشم چې طالبان په مشتابه کې موجوده ده، هغه لیوالتیا دې په حقیقت باندې بدل شي.
وسلولو طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه په وروستیو ورځو کې رسما څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې مستقیما د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه.
د سالی محمد سالی په راپور کې مو واورېدل چې د سولې اړې شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به افغانان د سولې او پخلاینې په برخه کې د یو لوی پرمختګ شاهدان وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند چارواکي وایي د اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ اوربند د سبب شو چې په طالبانو کې د جګړې روحیه بدله شي، او د طالب مشرانو لخوا د عملیاتو د شدت د ټینګار سره سره په سنگرونو کې د وسلوالو طالبانو لوري د جګړې شدت اوس کم شوی دی. د هلمند ولایت د جګړو د وضعیت په اړه زموږ همکار محمد الیاس دایی دا تفصیلي رپورت برابر کړی.
هلمند د وسلوالو د پراخ حضور له کبله د کال په ټولو موسمونو کې د سختو او دوامدار جګړو شاهد وي. ان یوازې څو میاشتې مخکې د ښار په شمالي او شمال لویدیځه برخه کې د سره ګودره او سپینې کوټې د امنیتي کمربند پر پوستو د وسلوالو لخوا سختې جګړې کېدلې چې په دې وروستیو څو اونیو کې شدت کم شوی او اکثره شپې د ښار اوسیدونکو په آرام فضا کې تیروي. اما ولې هلمند چې وسلوال طالبان پکې په خورا قوت او ځواک کې دي د جګړې زور کم شوی دی؟ د هلمند امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق یعقوبی وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته که څه هم د وسلوالو مسؤلین خپلو جنګیالیو ته د حکومتي سرتیرو په ضد د جګړې د شدت د ساتلو خبرې کوي، خو هغوی سولې ته مایله شوي دي.
دوی پراګاندا شوي دي په خپل په منځ کې، وی غواړي چې په صفت د یو افغان، په صفت د یو بسلا تابع د افغانستان، یو په صفت د یو ورونه یو ځای ژوند وکړي، جنگ نه غواړي. ولې دوی ته تهدید لاندې، د فشار لاندې، ډېر په بلنده کچه بسلا کچه د تبلیغات کوي ورباندې چې جنگ ته حاضر دي. ولې دوی کوشش کوي چې صلح ته بسلا راشي او صلح بعد په افغانستان کې په سولې کې ژوند وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د میاشتې د 28 نیټې نه د کوچنی اختر تر 15 پورې د وسلوالو سره اوربند اعلان کړ چې ورسته طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند وکړ، او له دې په استفادې طالبان او افغان ځواکونه د یو او بل تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړل، روغبړونه یې وکړل، او په لومړي ځل یې د یو او بل واقعي څیرې ولیدلې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي د جګړې شدت کم شوی دی، د سولې په اړه تر بل هر وخت فکرونه ډیر سوي دي. حکومت تیالنی خبرې پیل کړي او یادې په هغه سیمو کې عملیات پیل کړي چې طالبان د جګړې نه په خپل خوښه لاس اخیستي. افغان ازادي راډیو ته وویل که فرصتونه د لاسه ووتل بیا د سیمو نیول اسانه نه دي.
هلمند پراخه راځي چې موږ ته معلومه ده او چون هر سرباز هر سی منصب هر مسبدار ته معلومه ده دا امکان پذیره نه ده چې دوی په دغه تشکیلاتو باندې د هلمند پر اوزا باندې مسلط شي.
افغان حکومت تر اختر وروسته هم د څو ورځو دپاره د طالبانو سره اوربند اوږد کړ خو وسلوالو دوام ورنه کړ او په ځینو سیمو کې پر افغان ځواکونو بریدونه پیل کړل. د کوچنی اختر تر اوربند وروسته د ملي دفاع د وزارت ویاند محمد رادمنش په ښارونو کې د هغه زرګونو طالبانو د پاتې کېدو خبر هم ورکړ چې د جګړې ستړي ول خو طالبانو یې خبره رد کړل او د جنگ د دوام خبره ورکړ. په هلمند کې نږدې اکثره تاوده سنگرونه سړه سوي دي او خلک هیله لري که حالت داسې دوام وکړي یوه ورځ به د جګړې دا زړه کمبله هم ټوله سي او د دواړو غاړو ترمنځ به د سولې د مخامخ خبرو زمینه هم برابره سي. محمد الیاستایی د ازادي راډیو هلمند.
د محمد علي اسدای په راپور کې مو ورېدل چې کڅه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته رسیدلی دی او طالب مشران په جګړې ټینګار کوي خو په هلمند غوندې ولایت کې چېرته چې کلونه د جګړې اور لګېدلی پاتې و اوس د جګړې سنګرونه د ساړه شوي دي او ډېری طالبان ویل کېږي چې جګړو ته زړه نه ښه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په ډیر صفا ډول په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې هر ورځ اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وی نظام الدین قیصاری او درې نور محلي قماندانان له نیولو وروسته لوی سرنوالی ته معرفي کړی دي او لوی سرنوالی دا محل له هغوی څخه تحقیقات کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې نظام الدین قیصاری وروسته له هغې ونیول شو چې د هغه په اړه او د هغه د اعمالو په اړه د قیصار او نورو سیمو خلکو شکایتونه پورته کړل. په دې اړه محمد حدیث پردیس رپورټ لري.
د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د پاسون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی د ملي اردو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ولیک په واسطه لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی دی. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قیصاري تر څنګ درې نور قومندانان له روزګان نه رحیم الله له فرانه داود مبارز او له بدخشان نه نادرشاه هم تر نیول کېدو وروسته لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
قیصری هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی
دیوی قیصری به هم ده هغه څه پاړه چې پختن تری موجود دي د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا و پختل شي. د فاریاب نظامی شورای پاړه پریکړه وکړه او دی ولیک په واسطه عدلی او قضایی ارګانونو تر راوړل شو.
توسط نامه به نهادهای عدلی و قضایی آورده شد.
خود لوی سرنوالی وین جمشید رسولی په دې اړه سویلو ډډه وکړه. د جنبش ملی ګوند وین بشیر احمد تنج بیا د پنځمه پورز ازادي رډیو ته ویل چې د قیصری نیول د حکومت لخوا یو توتیا ده. له دې سره د دفاع وزارت وای دوی په بدخشان ولایت کې یو بل زورواکي چې د خلکو په زورونه او د قانونو په غیر قانوني سوداګرۍ کې لاس تللوت هم نیولای. په روزګان کې یو بل قومندان رحیم الله هم له نیول شو کسان نه دی چې د جمهور رئیس ویاند مرسیال شاه حسین مرتضوی په وینا د څو امنیتي پوستو په سقوطولو کې لاس لري. دا چې دا درې قومندانان په توقيف کې دي ونه توانیدو چې په راپور کې د دوی نظر هم ولرو. هغه قومندان چې په فرا کې نیول شوی داود مبارز نومي چې په اړه د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست وی د لوتورستانو سره اړیکه لرله. قیصاری ته نیول کېدو وروسته تیر ورځ په فاریاب کې د پلویانو مظاهرې وکړې چې وروسته بیا په تاوتریخوالي واوښتې. د ولسمشر مرسیال ویند شاه حسین مرتضوی خبریالانو ته په یوه سولي پیغام کې ویلي چې د فاریاب یو شمېر استازي له دغه پلاوي سره هوکړې ته رسیدلي چې د امنیتي ګواښونو تر ختمېدو پورې به ډله ییزې اعتراضي غونډې نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان رئیس لالګل لال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصاری او یو شمېر نور نیول شوي قومندانان د بشري حقونو په نقص تورن دي. د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نیونې دا لړۍ روانه ده او نور هغه زورواکي به هم ونیول شي کوم چې په غیر قانوني کړنو تورن دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. آزادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. افغان ولسمشر وایي په هغه صورت کې د افغانستان له خاورې د پاکستان سوداګریزو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې هغه هیواد د هند ترانس د هند تر امرتسر پورې افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ زمینه برابره کړي. ولسمشر غني د دوشنبې پر ورځ د جلال آباد په سفر کې دا خبر وکړه. موږ هڅه کوو چې د آزادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه د اقتصادي چارو له کارپوهانو سره دا موضوع مطرح کړو او د هغوی نظر واخلو. د روانې خبرونې په جریان کې دا هم وایي چې په زابل کې پولیسو یو تنکی ځوان تر شکنجي وروسته وشل دی. خو اوس له سفیر الله ستانکزي ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي
د بکارت د ازموینو پر ضد مبارزه رنگ راوړي. دا خبره د ګاردن برټانوي ورسپانې په یو مقاله کې لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت د نویو پالیسیو له مخې به کلینیکونه او روغتونونه د بکارت د ازموینو اخیستل بند کړي. د ګاردن په خبره دا کار به د نجونو د بندیانېدو او محرومیت مخه ونیسي. په مقاله کې راغلي چې مدني فعالان، مذهبي مشران او مرستندوی سازمانونو دا درک کړي چې د نوي روغتیايي پالیسۍ په اساس د بکارت معاینې کمی شوې دي. ګاردن لیکي که څه هم تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې و چې د بکارت د پردی آزموینې به بندوي، خو لا هم ګڼې نجونې په دې آزموینو کې د ناکامېدو په خاطر په زندانونو کې شپې سبا کوي. په مقاله کې د بلخ په زندان کې هغو 200 نجونو ته اشاره شوې چې ویل کېږي ټولې د بکارت د آزموینې په وخت له دې امتحانه ناکامه راوتی وي. په مقاله کې راغلي چې په زندانونو کې 95% هغه نجونې ساتل کېږي چې په اخلاقي جرمونو او یا له واده مخکې په غیر مشروع اړیکو تورنې دي. په افغانستان کې چې خلک دودیز مسایل سخت پالي، د نجونو د کارت د یوې کورنۍ د عزت نه خبلل کیږي. دغه سخت دود چې لا هم یو شمېر کورنۍ پرې ولاړې دي، تل د بشري حقونو او ښځو د فعالانو توند خبرګون پارولې. د روغتیا نړیوال سازمان هم د بکارت د پردو معاینه غندي او وایي علمي اعتبار نه لري، نه بکارت او نه هم جنسي اړیکې ثابتولای شي. حریت ترکی ورسپانې د شکر الله سروش په اړه مقاله لیکلې ده. سروش تلیریشت کلن افغان دی چې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو د استانبول د تخنیکی پانتون د غوره محصل په توګه انتخاب شوی. سروش چې د غزنی د خپل لوړې زده کړې په ساختماني انجینرۍ کې پای ته رسولي. شکر الله سروش حریت ورسپانې ته ویلي دی د خپل کورنۍ لومړنی کس دی چې پانتون یې لوستی او په دې کار کې تل پلار څولایده. دغه افغان ځوان ویلی په افغانستان کې د خوانې او روزنې کچه ډیره راښکته ده او د تحصیلي بورس په مټ درسونه ویل ډیر ښه ده. دا وایي د همدې لپاره هڅه کړې و چې تحصیلي بورس ترلاسه کړي او درس ووایي. سروش زیاته کړې په خوانځي کې لومړی مقام اخیستی او په کانکور کې یو له هغو کسانو چې تر ټولو لوړې نمرې ترلاسه کړي او په مټ یې د استانبول د تخنیکی پانتون بورس ترلاسه کړ او په ترکیه کې درس ووایي.
د روان خبرونه په دوهمه برخه کې د یونیسف او ازادي رادیو ګټ پروګرام او کور کلی اونیز خبرونه اوري. د افغانستان د پوهنتونونو او لوړ زده کړو د مؤسسو د نوي تعلیمي کال لپاره د کابل د حوزې د لومړي دورې کانکور د پنځمه پر سپایل شو. د لوړ زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری ویل د کانکور په دغه دور کې د 12 ټولګیو 1,400,000 فارغانو ګډون کړو. کارپوهان وایي د لوړو زده کړو وزارت باید د دې ازموینې د شفافو ارزونو او کره نتایجو په اړه د ازموینې داوطلبو ته ډاډ ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د ازموینې د اخستو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ د کابل د حوزې ازموینه پیل شوه. د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری وویل د کابل د حوزې دغه ازموینه به په څلورو دورو کې د روان مریض کال د سرطان د میاشتې تر نیمای پورې ترسره شي.
تعداد د طالبان حوزې کابل به شمول علوم دینی 14 پاسان
د کابل د حوزې د داوطلبانو شمیر د دینی علوم او د 14 ټولګیو د فارغانو او د شپې د لسو د فارغانو په شمول 5,999 کسان دي. د کابل د حوزې د غلمړي دور ته 4,640 کسان داوطلب دي چې 5,440 پکې انجونې دي.
خاغلی خواجه عمری وویل د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د کانکور ازموینه په 3 ولایتونو کې د روان مریض کال د حمل په څلورمه پیل شوې چې په 2 ولایتونو کې پای ته رسیدلې ده. د ده په خبره سږ کال د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د ازموینې لپاره په ټول هیواد کې 1,500,398 کسان داوطلب دي چې 1,500 پکې نجونې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د پاتو ولایتونو د کانکور ازموینه به تر راتلونکو 2-3 اونۍ پورې پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د چارو پوهان وایي د لوړو زده کړو وزارت باید د جاري ازموینې د شفافو ارزولو او کره نتایجو په اړه د کانکو داوطلبان ډاډمن کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالجبار سپاند ازادي راډیو ته وویل
که کله چې دغه پارچې لیدل کېږي د دې په اړه لا کافي توضیحات نشته. هیڅوک نه پوهېږي چې دوی پارچې څوک ګوري، څه ډول لیدل کېږي. دغه میکانیزم روښانه نه دی. ما خپل نظر دا دی چې د کانکور کمیټا په داسې لاره غور وکړي چې د رسنیو سره هم شریکي او د هیوادوالو غوږونو ته دا خبره د مطبوعاتو د لارې ورسوي چې هغو ته یو څه ډاډ حاصل شي.
خو په همدې ورځ د دغه وزارت مرستیال عبدالتواب بالا کرزي د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو، استادانو او محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو په اړه په یوې غونډه کې وویل سربیره پر دې چې د کانکور روانه لړۍ به په شفافه توګه ترسره شي، وزارت د خپل ستراتیژیک پلان له مخې عملي هڅې تیزې کړي چې نصاب او پلانونه هم نوي او د تحصیل کیفیت لوړ کړي.
خان محمد سین په راپور کې مو اوریدل چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تعلیمي کال لپاره د کابل د حوزې د لومړۍ دورې کانکور د پنجشنبه په ورځ پیل شو. د روسیې یوې محکمې د ازادې اروپا ازادي راډیو د نقدي جریمه کولو پریکړه وکړه. محکمې د دې راډیو هغه څانګه چې په روسیه کې فعالیت کوي تورنه کړې ده چې د روسیې د رسنیو د قانون احکام یې نه دي پر ځای کړي. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر تابو وایي روسیې دغه اقدام پر دې راډیو د فشار راوړلو په لړ کې کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د مسکو یوې محکمې اعلان وکړ چې د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې د هغه قانون احکام نه دي پر ځای کړي چې حکومت د هغه د تنظیم لپاره نافذ کړی چې له بهر یې ملاتړ کیږي. د مسکو د تفیرسکوی سیمې محکمې پرون حکم ورکړی چې د ازادي اروپا ازادي راډیو دی 100,000 روسي روبل چې د 1,600 امریکایي ډالرو معادل کیږي د جریمې په توګه ورکړي. محکمې د دې جریمې د ورکولو حکم وروسته له هغې صادر کړ چې قاضي د ازادي اروپا ازادي راډیو د مدافع وکیل هغه غوښتنه چې د دې محکمې د ځنډولو په اړه وه رد کړه. د ازادي اروپا ازادي راډیو ویلي چې پر قانوني اقداماتو غور کوي. د بهرنیو عواملو له قانون څخه سرغړونې بلاخره پر ازادي اروپا ازادي راډیو او پر روسیه کې پر کارکوونکو د جنایي تورونو د پوري کېدو سبب کېدای شي چې پر روسیه کې فعالیت هم له خطر سره مخامخ وي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مدافع وکیلانو د دې رسنۍ د فعالیت د مشروعیت دفاع کړې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینټ ویل د دې راډیو مجازات کول د روسي د اقداماتو په لړ کې ناوړه زیاتوالی شي چې هدف یې د دې ادارې د کار مخنیوي او د دې رسنۍ پر روسي کارکونکو د عوامو د شکونو پارول دي. دا په اصل کې ده چې د روسي د عدلي وزارت اتمی اشتمخ کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د امریکا ژغ او ګڼ نور اړوند خبری سرویسونه په هغه لیست کې راوستل چې د بهرنیو عواملو قانون ورباندې تطبیقیږي. د بهرنیو عواملو قانون له هغه قانون څخه سرچینه اخلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نومبر میاشت کې توشیح کړ. له مخې حکومت صلاحیت ورکول سوی هغه رسنۍ د بهرنیو عواملو په کتار کې راولي چې له روسیې د باندې مالی ملاتړ کیږي. پر دغه قانون غربي حکومتونو او د بشري حقونو فعالانو سخت انتقادونه کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینټ وایي دا ښکاري چې دغه قانون له هماغه پایله سیاسي انګیزه درلوده.
په راپور کې موردل چې د ازادي اروپا د ازادي راډیو رئیس او مشرتابه وایي چې د روسیې لخوا د ازادي راډیو د روسي څنګه د جریمه کولو نقدي جریمه کولو پریکړه پر دې راډیو د فشار راوړلو د لړۍ برخه ده. په زابل کې پولیسو یو تنکی ځوان تر شکنجې وروسته وژلی دی. دغه پیښه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې شوې ده. د وژل شوي ځوانانو خپلوانو پرون د وژل شوي هلک جسد کلات ښار ته وړی او له چارواکي وغوښتل چې د یاد ځوان وژونکي پولیس مجازات کړي. په عین وخت کې د زابل ولایتي چارواکي د پیښې د پلټنې ژمنه کوي. صادق رښتینی په رپورټ لري.
د زابل د نوبهار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تېره شپه د یادې ولسوالۍ د یوې امنیتي پوستې پولیسو د ماخستان د لمانځه پر مهال د دې ولسوالۍ یو تنکی ځوان له ځان سره بیولی او له شکنجې وروسته یې وژلی دی. دوی چې د وژل شوي ځوان جسد یې له ځان سره مرکز کلا ته راوړی وو. له چارواکو یې وغوښتل چې د وژل شوي ځوان وژونکي پولیس مجازات کړي. دوی ګواښ وکړ که چیرې مسؤل چارواکي غږ ونه اوري نو پراخ لاریونونه به وکړي.
غونډۍ باندې یې کېنولی وو، لاس یې هم ورتړلی دی، پښې یې هم ورتړلی دی. ذاتی له آزاد ځای وستلی ده پر هغه ځای پروت
ما جته وای دا ټول پر ګاره لخته له کوره ز دم یتیم بلار نه لري دا اکراده دا څنګه را کار
دا هیڅ واز نه سده پټنسته په مشکی یو شهید دوه شهیدان زخمیان دغه چې بخانه ته راځي زموږ راځي وسم په غناری کې پروت دي کې څه وی دي
په اني وخت کې د زابل چارواکو د وژل سي ځوان خپلوانو سره په لیدنه کې د وژل سي وکاس د قاتلینو د نیول کېدو ډاډ ورکړ دوی وبایل چې د لومړنیو څېړنو په موخه د وژل سي وکاس جسد عدلي طب ته سپارلی د زابل سرپرست والی رحمت الله یارمل او د دې ولایت امنی کمانډان جنرال میرویس نورزی د وژل سي وکاس خپلوان ته وبایل
کما کړی وو زان بسپارم کوم دا کمانډان کړی وو دا کمانډان د سپارو کوم امیر امنیت کړی وو هغه د سپارو کوم جنایي کړی وو کوم پوسټي کمانډان کړی وو کوم محلي پولیس کړی وو هر چا چې کړی وو موضوع موږ دا نه درته وایو چې دا شکار سوی دا نه درته وایو چې زموږ پولیس پر حق دي دا نه درته وایو اما یو شی درته وایو چې پرېږدي چې ثابت کړي چې چا کړی دي
دا موضوع دا کار چا کړی دی که طالب کړی دی که کوم ملکی سره کړی دی که طالب که پولیس کړی دی که اردو کړی که امنیت کړی اور دا ذمہ داری دا زه پیدا کوم دا سړی
د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د پولیس لخوا د یو ملکی کس د وژل کېدو ادعا کوي چې تر دې مخکې د زابل د شمیر نور ولسوالۍ څخه هم د ملکي خلکو سره د پولیسو د ناسم چلند راپورونه ورکول سوي
نه هم د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پولیسو د ځانګړي ځواک د وژل شوي قومندان عزیز الله کاروان په اړه ویل چې د پکتیکا او افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی عبدالله عبدالله د څرګندونې پرون په پکتیکا کې د دې قومندان د روح ته د درناوي په اړه جوړ شوې غونډې ته وکړې د سولې ولسی حرکت غړي وای داسې یو جرګګۍ جوړوي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړتوب وکړي دې حرکت پرون د امریکا د سفارت مخته خپل پرلت پای ته ورسو او نن د روسیې د سفارت مخته پرلت کوي د فاریاب ولایت لپاره نقیب الله فایق د نوي والی په توګه پرون رسمن معرفي شو اروپای ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمن د 2019 کال د جنوري تر 1.5 نیټې تمدید کړل د برتانیا د کورنیو چارو وزارت روسیا په بې باک او غیر عاطفي چلند تورن کړی دا دی وزارت له مسکو غوښتل چې د هغو حملو په اړه وضاحت ورکړي چې د اصابو فلجوونکي مواد پکې کارول شوي دي ورسته په خبرونه کې د یونیسف او ازادي رادیو غړ خبرونه او کور کلی خبريږي خو تر هغه مخکې د انتخاباتو د سر دیو شمیر بنسټونو د اندېښنو ریپورت شاخلو چې وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په موجوده ظرفیت نشي کولای د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه ځواب ووایي په نه حال کې د دې کمیسون چارواکي او کمشنران هم وایي چې د کمشنرانو د کمښت ستونزه ده او د دې مسؤلیت د افغان حکومت په ځانګړي ډول پر جمهوري ریاست اچوي تفصیل له یوسف خان زدرانو ورو
د افغانستان د جمهوري ریاست لوري د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنرانو د لیست د ډیری برخې ردیدو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت موسسه ایتوا وایي د قانون له مخې پر هر نوماند باید د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه رسیدنه وشي خو اوس دغه چاره دومره ممکن نه برېښي د یاد موسسې د پروګرامونو د برخې مشر حبیب الله شینواری د پنځمې پورس په دې اړه جوړ شوې خبري ناستې ته وویل
څنګه دا ده چې آیا د شکایتو کمیسون کله چې ولایتي کمشنران ونه لري په ولایتونو کې به د کاندیدانو پر وړاندې چې کوم اعتراضات ثبتیږي او شکایتونه درجیږي هغه ته به څوک رسیدګي کوي په کوم ډول به کیږي او نهایي لیست چې د کاندیدانو راوځي هغه لیست به کوم ډول وي دا خپل موږ ته یو سوال دی چې امیدوار یو چې هم د شکایتو کمیسون په دغه برخه کې خپل ستونزې حل کړي او هم ولسمشرۍ باندې او حکومت په دغه برخه کې همکاري وکړي
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د څو پړاو لتر سره کول ورسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنرانو یو سل دوه کسیز لیست شاوخوا دوه میاشتې مخکې جمهوری ریاست ته واستوه خو ولسمشر له دغه لیسته یوازې 28 د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو په توګه تایید کړي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د کمشنرانو د کمښت ستونزه مني خو پړای پر جمهوری ریاست اچوي د دغه کمیسیون مرستیاله همیرا حقمل وایي چې دوی خپل کار کړی خو د جمهوری ریاست له لوري د لیست ردیدو دوی کارونه ټکنی کړي دي
جواب دی عزیز ما نه سم که ما چرا
فعلاً د اونجا کمشنر نداریم در ولایت خود
دا وی دا چې مونږ په ولایتونو کې کمشنران نه لرو مونږ ملامت نه یو مونږ خو دوه میاشتې وړاندې لیست استولای وو دوی باید په وخت مونږ ته جواب راکړی وای چې دا کار یې نه دی کړی
نادیده اور روان کړ
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وای چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لیست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه وو نو ځکه رد شوي دي د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي مونږ نوی لیست غوښتی خو یاد کمیسیون د تازه کسانو د معرفۍ په برخه کې همکاري نه ده کړې ښاغلي مرتضوی دغه شان ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه لیوالتیا د دې لامل شوي چې دوی پورې اړوندې چارې پڅې مخته ولاړې شي او مسؤلیت یې هم په خپله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پورې اړه لري
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
خبر منو دوستانو آیا کله مو فکر کړی چې په وګی ناس ټول کارونه په تیرا بیا لیک لوست په خاطوګنی کېږي ځینې کورنۍ چې کله خپل بچی ښوونځي ته لیږي نو خوړو ته دومره پام نه کوي نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی ډاکټر صاحب مهرباني
هغه ماشومان چې ښوونځي ته ځي په کورونو کې باید د هغوی میندې او پلرونه د هغوی لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د هغوی روغتیا په ښوونځیو کې هم د ډاډ وړ وي مثلا د فصل سره سمې جامې ورته برابرې کړي هغه کڅوړې یا بکس چې دوی ځان سره مکتب ته وړي هغه باید د عمر سره سم وي د دوی نوکان ویښتان دا باید اصلاح کړي هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې د هغوی فزیکي او ذهني وده تامین کړي همداراز هغوی ته داسې د اضافي پیسو ورکړنه ډډه وکړي چې هغوی پرې باندې په لاره کې یا د مکتب د ښوونځي شاوخوا کې ځینې خوراکي توکي واخلي او وی خوري
کله چې دوی خپلو بچو ته پیسې ورکوي او دوی بیا په عام اصطلاح بازار خوري کوي دغه مسله څومره ستونزې پېښولی سي
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبی په موسم کې د هاضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي دا ځکه چې په دوبی کې ګرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني مچان او نور حشرات خوراکي موادو کینی کچیر ته دغه خوراکي مواد په د کراچي او په سر په بازار کې چمتو کیږي دغه د روغتیا لپاره ځه نه دي نو په دې خاطر کچیر ته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي دا د دوی په روغتیا باندې نوړ اغیز کوي دوی ناروغي
د تاسو خپل ماینه خانه ته یا هلته تاسو کار کوي کنه شفخانه ته ماینه خانه ته تیر کال په کوم شمیر ماشومان راوستل کې دل چې دوی هم د خوړو سره بي احتیاطي کړي او بیا ناروغ شي وو
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغاني کزه و هم په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغاني او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي
کوم توکي چې بیرون خرڅيږي ځکهونکو اخلي خوري ولی دا د دوی د ناروغي سبب کیږي په دې کې څه دي
په دې کې خو بیلا بیل لاملونه دي یعنی میکروبونه پرازیتونه وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجوده چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي
تاسو ولته زهري مواد پکې موجود دي بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیر ته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي کله چې په خوړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه خوړل شي هغه کې دی سي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب سي او حتی د هغه د مړینې سبب سي لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منستر وړي نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ د سه حالت ته چې دغه برت راګرځول ډیر ستونزمن کاری لکه مثلا مریض شاک ته ځي کله چې د ناروغ د وجود وب للاس ورکرسوي په دې وخت کې زړه په سماتو فعالیت نه کوي بډوډي یا ګورده دا په سماتو فعالیت نه کوي حتی تنفسي سیستم جګر یعنی نه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای
څنګه کورنۍ په دې باندې پیږي چې ماشوم باندې هغه خوړل چې بیرونی خوړل بد دګیدلی یعنی هغه لومړنی علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او د هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سي
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی کې دیسی کانګي ولري کې دیسی تبه ولري کې دیسی بیشتیا اوسي کې ماشوم کې دیسی نس ناسته ولري دا عام علایم دي د سر درد ولري د ځان درد ولري نو دا عام علایم دي چې په شاگردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي.
bale اکثره مشمان هغه چې کور کې دوی ته برابرۍ نه خوښيږي هغه نه خوري بیرون کې هغه بې کیفیت دي چې روغتیا تاوان رسي هم هغه خوښيږي هم هغه مزه ورکي کورنۍ وڅوي کې څه رقم خپل مشوم د قناعت ورکي چې کوم چې کور کې تیاریږي د صحیح دي او ګټ ورته رسي.
دوی باید د مشوم یا د کور دی وغړي د خوخي وړ خواړه او پیژني هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي مشوم کولای شي وایي مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوش کړی هغه خوخي نو د مشوم د غوښتنه سره سم هغه سره خوړه درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بي وزل دي دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له مشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخي او څه برابر کی. دوی په دغه کم وایت لري څنګه په دې وتونیږي چې مشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یسي یا کور کې.
زه فکر نه کوم چې د مشمن لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه مشمن مثلا که عمر دې شپږ وکړ نو زیاتی هغه د خونځي مشمن دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي خوړې وز دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی مونږ وایو چې خ خوړه هغه دي چې متوازن وي د هر شي نه یو شی ولري مثلا خپل اوبه مثلا خپل ډوډۍ پټاټي یا کچالو وریجه سابه دا میوه تازه میوه ډیر عادي شان مثلا مونږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي وریجې تقریبا ساده دي شولې وریجې مثلا کډیر قیمتي وریجې نه دي ساده وریجې ارزخه همدا ست لکه دا نور ډېر قیمتي وریجې ډېر ارزانه وریجې کې دي چې ډېر خوړه وسی نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي د خوندي ماشومان ته
برابر کړو. ځینې ماشومان سهار ډېر وخت خوندي ته دي غومره وخت د کورنۍ غړي دوی ته یو څه برابرۍ بیا غد شپې خوړه ورکړي د خاتومره توان ورته رسي.
د تاسو د خبرې په تړاو د ما د جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شو. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو. د هغه په خونځي کې په عمومي صورت سره د معرف لخوانه یو شوار و هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه به د شپې لخوانه لپاره وخت وېد سي سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه به دوخري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته. نو دا ډیر رول لري ارزښناک خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوی خواړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړئ شي. کچیرته موږ سه ساړه ماشوم ته ورکړي کیدی شي دا خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب شي. حتی په مصر سره وای کچیرته خواړه د پخیدون وروسته د 2 ساعتو لپاره هم پاتشوه سالسو باید برته ګرم کړئ سي. بل دا چې کچیرته موږ تاسو په عمومي سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کم سره مخامخيږي یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو موږ ریګدو. دا د سن چې په ټولو کې به یو شان وي خو په ځینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعته خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګیږي کی کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په دې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی د ډوډۍ سره چای خوراک یا اوس مثلا کشدی او سیګي پنیر یا گی دا خوړسي مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
سي. تاسو هم مننه.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونس خبري واوریدئ. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می اومنه. ټولنیز آداب هغه ټولنیز قراردادونه دي چې د ټولنې د وګړو ترمنځ په شعوري یا ناشعوري ډول شوي وي او د وخت په تیریدو سره یې قراردادونه فاتح کیږي او ناوړه یې لمنځه ځي. دودیزی او اننبی ټولنی هم دغه قواعد ترجمنی بیا او کچیر سرغړونه وشي نو سرغړون کی ته په بده قتل کیږي. آیا په هیګه چې د ټولنی زو آداب او د نمرات لامل په ټولنه کې څه مشکلات پیخیږي؟
ایس تربینه لري سو په کابل پر روان کې سو غلا پسې زی سو یو خاطر چې په ټول کلم تنه پازاد دیم تنه پازاد مور خپل مې سرنوشت نشي پوره کولای.
ولی ځینی خلک ټولنی زو آداب نمراتوي.
کورنۍ تربیه چې هغه ډیره مهمه ده. کورنۍ تربیه باید دوی ته ورکول شوی وي، دغې نه به برخې دي یا ورکول شوی نه دي.
دا چې په ټولنه کې باید څه ډول ټولنیز آداب مراعات شي او د نه مراعات له امله یې څه ستونزې پیښیږي او دا چاره څه ډول رواني اغېز لري په نننۍ خپرونه کې پرې بحث کوو. زه فرشته غنی یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو اوریدونکو، ټولنیز اخلاق او آداب چې د ټولنې د کړو وړو غوره او مهمه برخه ده، د هرې ټولنې د دود او دستور او مذهبي لیدلوري پورې اړه لري. انسانان کوښښ کوي چې ځینې اصول او قواعد په نالیکلي بڼه جوړ کړي تر څو د ټولنې اکثره خلک ورته ژمن پاتې شي. دا قواعد ډېر مهم دي، نو ځکه خو په پښتو کې متل دی چې وایي له کلي وزه خوله نرخه مه وزه. 22 کلن سپېڅلې چې دا مهال په یوه دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په ژوندانه کې ټولنیز آداب او اخلاق دومره مهم دي لکه څومره چې په ډوډۍ کې مالګه مهمه ده.
زموږ په همکارانو په منځ کې متاسفانه زه همداسې یو څوک پېژنم چې دا ښه تحصیلات هم لري، لوړ ښه بس کې هم کار کوي، خو متاسفانه هغوی داسې یو حرکتونه کوي یا داسې یو عمل ترې ترسره کیږي چې موږ هیڅ توقع نه لرو چې یو تحصیل کرده فرد داسې یو عمل وکړي. مثلا دا چې تا په شخصي مسایلو کې لاسوهنه کوي یا وایي چې دا کالی دی ولې اغوستي، کالی دی لنډ دی، کالی دی اوږده دی، ولې کورس ته ځې یا ولې تحصیلات کوې، ولې دې واده نه ده کړی. کله کله حتی تر دې چې بې له دنه یو تک تک وکړي، یعنی عموما موږ او تاسو چې په خپل کور کې هم د یو چا کوټې ته ننوځو دا یو آداب د معاشراتو څخه ده چې دروازه تک تکوو، ولو که هغه د ما د ورور یا د ما خپلې خور اتاق موسي خو زه تک تک کوم. خو دلته بیا داسې نه ده، بې له اجازې نه دفتر ته رانوځي، کله کله حتی غږ یې ډېر لوړیږي او داسې نور مسایل.
کچېرې په ټولنه کې د ټولنې یو وګړی ټولنیز اخلاق په پام کې ونه نیسي، نو د ټولنې نور وګړي ورته په بده ګوري او د هغه دا چاره نورو ته زیان اړوونکی ده. د کابل د څرخی پله اوسیدونکی حاجی غلام جان وایي چې د دوی په سیمه کې داسې کورنۍ شته چې ټولنیز آداب نه مراتوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
دا زموږ څنګه کیسه کورنۍ ده کنه باور په خدای وکړو چې 12 ماشومان لري، ایس تربینه لري، څوک په کابل پسې روان کې څوک غلا پسې ځي څوک یو خاطر چې ټول کلم تنه پازاد دیم تنه پازاد مور خپل مې سرنوشت نشي پوره کولای. نو په دې ته بادر دي چې بس یو مړی روډي یا لږ ګور تر پیدا کی خلته ټول ته ازر دي، کله کور ته ازر ده غرمه وسی ټک ټک وای دي بازی نه دي کچی پیدا پلاس غلا کی کنه بس یو لامت روډي راوړه. خو دا ټول کورنۍ سره پازاد خلکو سره موهید سره پازاب ده.
همداراز د ننګرهار اوسیدونکو احمد سیر بیا وایي چې ټولنیز اخلاق او تربیه تر ډیره د کورنۍ پورې اړه لري او کورنۍ ته بویا چې له کوچنیوالي خپل ماشومانو ته ټولنیز اخلاق ور زده کړي. د له یو شمېر ځوانانو شکایت کوي او وایي چې ټولنیز نزاکتونه او اخلاق نه مراتوي.
ته زما د یو داسې دوستانو وبوله یا داسې زمونږ کلیواله، نو هغه به کله زیاتره د مجلس کې په کلي ولس کې خو زیاتره داسې چې کله سپینګیر راټولېږي بیا دغه ځوانان کینی په یو ځای کې دغه د سپینګیرو خبرو ته غوږ نیسي. کله چې به سپینګیری راځي مثلا دوی یو بې ځایه هغه کوي داسې ټوکې ټکالې کوي. یعنی ما خپله داسې وخت راغلی دی چې ما زه په کابل کې نه ما یو څه شی ځان ته راوختی او جاکټ د خلکو په منځ کې دا ودرېدلو ماته چې زه دا جاکټ ماته روباسه، ما زه خیر دی دا به ته درکړم. خو به دغه ټول دوستانو هغه وکړلو دا څنګه انسان دی، خو خیر که دا د اخیستلو هم د خلکو په منځ کې تا ته وویل چې راکړه جاکټ یا ما ور یو ساعت په لاس هغه ساعت مې اخیستی و، نو دا وایي چې نه دا به اوسته ماته راکوي چې تا د ما خوښ شوی دی که نه. واقعاً د مازلم ډیر غښت واقعاً سړی ته داسې یو دوست سره یا داسې یو کس سره کې نستل او پاسېدل هم خوندور کوي.
بلخوا د کابل ولایت د قلعه اشمت خان اوسیدونکی حاجی ملک ګلبهار بیا وایي چې د پخوا په پرتله اوس خلک د ژوند کولو یا د معاشرت آداب ښه مراتوي او زیاتوي.
بس اوس خو پیلا نه انشاءالله چې هغه پخوا وختونه زموږ خپلو کوچیانو لغه نه د نن سبا تعلیم یافته خلک پکې راسته ده. انشاءالله چې معاشري ژوند ډېر ښه سوی ده، ورځ په ورځ باندې بهتری کیږي او زمونږ په خپل پامیل کې انشاءالله چې د اولادونو تعلیم تربیه هم اوس ښه شوې ده او نور هغه اخلاقی غیم صحیح دی اوس دیر پا مطلب زون پا خواه حالت که روان سوائن واس والا اوس خو خیلی پیلن اوس منگ بکرازی و منگ اخپل گواندیان و چکم گواندیان منگ سر پا یو محلا که پا یو کچه که زون که لدی اونو منگ دیر رازی او دیر خواه زون نم سر تیری گی او اخپل اولادون اونو منن سبا منگ دیر رازی
دا چې د معاشرت آداب اوس زده کړه د چا دنده ده او باید له کوم ځایه راپیل شي؟ د کابل ښار اوسیدونکي حلیمه حزوي صابه یې راته ووایي.
په واقعیت سره موږ ویلی شو چې لومړنی ښوونځی د ماشوم دپاره د هغه کورنۍ ده، بخصوص د مور غیږه ده، نو د ماشوم هغه سالمه روزنه سالمه ټولنه رامنځته کولی شي. یعنی هر کورنۍ چې سالم ماشوم وروزي فقط کې په راتلونکي کې د ټولنې لپاره یو ډیر مهم عنصر هغه مخودلی شو، ځکه چې مستقیم تاثیر لري په ټولنه باندې، نو تاثیرات یې هم په ټولنه باندې ډیر مفید او اغیزناک کیدلی شي. او سربیره پر دې چې ماشوم ډیر تاثیر گذار دی ټولنه کې، ځکه هغه غټیږي ګام په ګام، بله کورنۍ هم که چیرې مشران کورنۍ کې نزاکتونه احترام هغه اعمال چې د اسلام نظام ورته ښودلی دي او هغه اعمال چې کورنۍ لپاره البته مهم دي هغوی مراعات کړي، نو دا به تاثیر گذار په ماشوم وي او دا به تاثیر گذار په یوه ښکلې سالمه او ښایسته ټولنه.
ټولنیز اخلاق د هرې ټولنې او بلې ته توپیر کوي. د نړۍ ټولې ټولنې ځانګړي او یا نږدې ټولنیز اخلاق او آداب لري او د هماغې ټولنې خلک یې په شعوري یا غیر شعوري توګه زده کوي. دا چې د ټولنیزو اخلاقو نه مراعات څه ستونزې زېږوي او مراعات یې څه ګټې لري، د عامو خلکو نظرونو ته غوږ کیږو.
سبهدین د لغمان ولایت اوسیدونکی، نظر مې دا ده چې والدین باید ماشومان واړي ځان سره په یاد دسترخوان کینوي. د دسترخوان د آدابونه شروع تر معاشرت او د جامع آداب پورې ټول باید ورته وښيي.
زمانو عبدالجلیل دی، اصلی د فراه ولایت اوسیدونکی یم او اوس په کسبی کې اوسیږم. دا خو کورنۍ دی چې دا کورنۍ سره یو ځای کیږي، بیا یو ملت یو ښار ټولنه جوړي او بیا د ملک په سطحه کیږي، نو چې د کور نظم شي ښاري نظم به شم.
نوم کبیر جان دی، د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ریښتیا خبره ده چې اول خو په ټوله کې کورنۍ ته زیاته ستونزه ده، بیا ټولو معاشرې ته ستونزه ده، ځکه په یوه کوڅه کې یا په یوه کلي کې یو کور وي هغه ماشومان شوخ وي، بیا ادابه وي، مثال تربیه نه وي ورخالي، نو هغه نه د ټوله کوڅه د ټول کلی هغه نه په عذاب ستړی وي.
عزت منو اوریدونکو، دا چې ټولنه له هغه چا څخه چې د معاشرت آداب نه مراتوي څومره متضرره کیږي او ځان ته یې څومره ستونزې راولاړوي، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې استاد امید افغان سره زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
اول به درته تعریف کی چې د معاشرت آداب یا د ژوند کول آداب څه دی؟
آداب یا معاشرت یا کوم اصول دی رفتاری چې په ټولنه کې موږ تاسو مد نظر وته نیسو، دا اولیه او اساسی اصول دی چې د موږ د ټولنې نظام رامنځته کوي، تر څو چې هغه کوم کړه وړه یا رفتار د موږ نورو ته د منلو وړ شي، دل او خطر د منځ راځي او آداب معاشرت دا شی دی.
بعضی خلک دغه د معاشري آداب نه مراعت کوي، ولی نمرات کبی لات پڅکه بولی تاسو؟
یو خدادا چې د فردی لخوازه هر انسان د خپل ځان ته نیازونه لري او ځان ته خواهشات لري، ورو دی غواړي چې د خپل د فردی او یوازې د خپل د ځان خواهشات ته ورسیږي او د خواهشات له بیل ابول الله رسکا دی غواړي چې هغه ته ورسیږي. نو هم د خاطر کوم آداب کوم اصول چې مثلا د موږ تاسو رفتار لپاره ټاکل شوی دی، دوی سر به خود کار کوي. هم د خاطر موږ تاسو هغه هغه باندې بیا د نن دوی چې دوی یا من رفتی یا مثلا د ټولنې آداب یا معاشرت نه مراتی دی و نکته د فردی په حالت کې ده. بل جمعی حالت موږ تاسو لرو، جمعی حالت هغه وخت مې ستاره دي چې ټولنه د خپل هغه مطلوب ارزښتی نظام له لاسه ورته ورکی. نور کوم شی چې درته موږ تاسو ډیر هغه دی مهم دي، د تربیتی بڼه د موږ تاسو د ټولنې ده. یعنی موږ تاسو په خي بیلګو د خپل د بچیان یا ځوانان نه روزو. نور کوم شی چې د موږ په ټولنه کې د اوس مهال روان دي، قوانین یا قانونونه شتون لري، اما دا قانونونه د کنټرول د نظارت قدرت له لاسه ورکړه. همدې خاطر هر یو هر څوک داسې فکر کوي چې زه خوش چیز شوایم درته نه قانون شته نه نظم شته نه سوک شته چې ما کنټرول کی نظارت میکی هر نوع کړه وړه دته خپل د خپل نظر ادب کوي دته د خپل نظر ډیر خخ کوي خوښته کوي کلی کوي او ټولنه ته توجه نه کوي معاشرت ته توجه نه کوي
څوک چې د معاشري ادب نه مراد کوي کوم ستونزې ځان ته او ټولنه ته خلقوي
ډیر اول خدا هر خلک چې د نه مراتی دوی متوجی نه دي چې د ستون زده که دوی پوش چې د ستون زده زه مطمئنم چې دوی د آداب و معاشرت یا کوم اخلاقی اصول چې په ټولنه کې دي نه ماتی په خاطر دې سره درته یو ډیر وړو کې نزاکت چې په ټولنه په هنه لمزمون له نظر یا د جمعشناسی لمزمون له نظر موږ هغه ته پټ کار کردونه ورته وایو یا پټ نتایج ورته وایو هغه په دې معنی باندې ده چې دوی د دفتن کوم پوس نتیجه کوم مثلا هغه مزاج په کار کې اینی دغه پوس مزه دوی وایي چې دفتن دغه لذت موږ رواخلو سبا ته چې هر څه کېدی ورو ورو خپل ځان سپکی خپل ځان مثلا بی ارزښت بولی دغه بل ضرر ده چې دته د شخصیتي او د معنوي له لحاظ ورته کېږي مخامخ کېږي ټولنه ته مثلا موږ تاسو متوجه شو کوم ارزښتونه چې موږ تاسو ټولنه ته نظام ورته ورکی نظم ورته ورکی یا موږ مثلا یو منظم خواته جهت من ترکی د ارزښتونه دای ماتی ورته چې دای مثلا منحرف کی یا مثلا آداب و معاشرت نه مراتی درته یو سری اخلاقیات درته مثلا آداب دی درته یو سری انانات دی درته یو سری کلتورونه دی در رو رو دای ماتی طولنیز بی ارزښتی منسترازی دا با استدی کی چه مثلا طولنه تا در ضرر برسی که چیز طولنه قوانین مراعت نشی
خوال استاد چه باید وشی چه در قرد معاشرت آداب یا دجمند کول آداب ترویج چی بر طولنه که
دیره منان منگا پا طولن پوهنه که یو استلال رو اغا طولنیز که دل دی یا پا فارسی که ورده اجتماعی شدن یا جمع پذیری ورده وایو یا انگلیسی که سوشالایزیشن منگا تاسه ورده وایو دا پا دی منا بازنده چه ماشوم چه لکوم ورد پیدا کی که تر وقت چه دای مری نیاز لري چې دا کوم ارزښتونه چې دي کوم میارونه چې دي د ارزښتونه دای ومني اصلي راه حل دا ده چې موږ تاسو د خپل کورونه کې د خپل بچیان خو روزو یعنی دا په دې معنی چې مخلي دې چې دا ټولنه ته تقدیمه وو موږ تاسو د ټولنې ارزښتونه دوی سره کار باید وکړو روسی فیلسوف راپیاچ هغه ته یو ماشوم درې ورځې نه ماشوم ورسته و چې دا تربیه کوي چې دا سورز کې کوي درې ورځې کې د خپل تندای و حلو چې ډیر نه وخت پیامبر حدیث مثلا هم راپیاچو چې پیامبر ویلی چې مور د خپل په نس کې د خپل بچای تربیه کوي حرام باید ونه خوري غلط فکر باید ونه کی آرامه ذهن ډیر آرامه چې ترسو ماشون دغه په نس کې آرامه یا ما رقم کرکټر ځان ته نیسی نو زه وایم چې دغه کوم ټوله نیس کېدل نظام چې دغه خې بیلګې موږ تاسو ورته ارزښت زیات توجه وکړو هم په رسمي بخش کې هم په غیر رسمي بخش کې ان شاء الله د ټولنه خې کی
درنو اوریدونکو بل ته احترام او عزت کول ځان ته احترام او عزت دی نو راځي چې نورو ته عزت ورکړو تر څو مو ځان ته عزت ورکړی وي دا وعده دی اونې د کور کلی خبرونه تربیه خې چاري
افغانستان سر لوړ هواد پیاوړ آزاد خاد وی آباد خاد وی آباد دا تور سر زرب حسکر پان زلان لکل مر
تاجک بلوچ ترکمن هزاره ازبک عرب پشهی ای ماک نورستانی خرغز براهوی تیز باش گجرت